سلامونه د ماسپخین دوه بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو د پروګرام ته خره خلاص تویم. پیل په خبرونو کوو. د بشري حقونو د مدافعینو ټولنې د هغو دینی عالمانو د خوشي کولو غوښتنه کړې چې د طالبانو منتقدین دي. دغې ټولنې د یکشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې ویلي، دینی عالمانو د نجونو د زده کړو، د یو بل منلو، په ټولو باندې د قانون یو شان حاکمیت، د ادباو ترمنځ د تبعیض له منځه وړلو او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړولو په ملاتړ خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي، د دینی عالمانو دا غوښتنې د ټولو افغانانو غوښتنې دي او هیڅوک حق نه لري چې د خلکو ارادې او غوښتنو ته سپکاوی وکړي. د راپورو له مخې د طالبانو استخباراتو تېره سهشنبه د طالبانو درې منتقد دینی عالمان عبدالقادر قانت، محمود حسن او عبدالعزیز شجاع په کابل کې نیولي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د محمود حسن ورور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، ښاغلی حسن شکنجه شوی او په نازک حالت کې دی. هغه د بشري حقونو پر سازمانو غږ وکړ چې د هغه د ورور د خوشي کولو لپاره سملاسي اقدام وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي، د یکشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور ترمنځ د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک شوي. وزارت د قراردادونو د لاسلیک اعلان پرون وخته په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې خبر کړی، پرته له دې چې جزئیات ورکړي. د ازبکستان د پانګونې د مشر عزیز بیک صلاح الدینوف په مشرۍ یو ازبکستاني پلاوی د شنبې په ورځ کابل ته ورسید. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ مرستیال وزیر احمد الله زاهد د یکشنبې په ورځ له پلاوي سره وکتل، څو د کابل او تاشکند ترمنځ د ګډې پانګونې په اړه بحث وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره یې اړیکې ټینګې کړي او د دې ډلې ډیپلوماتي منلی دی. په پاکستان کې د پولیو د واکسیناتورانو یو ساتونکی پولیس نن سهار نامعلومو کسانو په ډزو وژلی دی. یو پولیس چارواکي جمشید خان رسنیو ته ویلي، دا پیښه د خیبر پختونخوا په جمرود سیمه کې شوې. په پاکستان کې پرون د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد سراسري واکسین پیل شو. پاکستان د پولیو د واکسیناتورانو د ساتنې لپاره هر کال زرګونه پولیس ګماري، څو لاغوی سره د کور په کور واکسیناسیون په سم تطبیق او امنیت کې مرسته وکړي. په دغو ساتونکو پولیسو باندې تر دې مخکې هم ګڼ بریدونه شوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه وروستي هیوادونه دي چې پولیو پکې لا نه ده ختمه. پاکستان کې تیر کال د پولیو اویا مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د سوریې په منبج ښار کې د دوشنبې په ورځ د موټر بم چاودنې له امله لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. د سوریې د مدني دفاع د بنسټ د راپور په اساس دا بمي چاودنه د کرنې د کارګرانو په موټر شوې. په وژل شوو کې 14 ښځې او یو سړی شامل دي. په چاودنه کې 15 ښځې ټپیانې دي چې د یوې حالت یې نازک دی. اخوا په بریتانیا کې میشت د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې ویلي، په دې پیښه کې 14 ښځې او یو نارینه وژل شوي. د حالت په شمال ختیځ ولایت منبج کې هم د تیر کال په دسمبر کې د سوریې د پرځول شوي ولسمشر بشار اسد د رژیم له نسکورېدو راهیسې د تاوتریخوالي شاهد دی. په دې سیمه کې د ترکیې له ملاتړ برخمن د سوریې د ملي پاوز په نوم ډله، د امریکا له ملاتړ برخمن د کورد جنګیالیو له یوې ډلې سره چې د سوریې دیموکراتیک ځواکونه اس ډی اف یادیږي جګړه کوي. او د اسرائیلو پاوز وایي، د لویدیځې غاړې په شمال کې د اسرائیلي ځواکونو لخوا د پراخو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه 50 وسلوال یاغیان وژل شوي. د اسرائیلو پوځ یکشنبې ناوخته اعلان وکړ چې د دې جنګیالیو څخه 15 په هوایي بریدونو کې وژل شوي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې اسرائیلي ځواکونو له سلو څخه زیات شکمن کسان نیولي، لسګونه وسلې ضبط او سلګونه چاودیدونکي توکي له منځه وړي. د اسرائیلو پوځ د فلسطین هغه پخواني راپورونه هم تایید کړي چې اسرائیلي ځواکونو خپل پوځي عملیات د لویدیځې غاړې د تامون ښار ته نږدې سیمې ته غځولي. د فلسطین خبري آژانس وفا د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې اسرائیلي ځواکونو په نیول شوو سیمو کې ښار ته نږدې د کډوالو په یو کیمپ د بلډوزرونو په وسیله برید کړی.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د فبروري 4مه هر کال د سرطان د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه ورځ د همدې ناروغي د عامه پوهاوي، تشخیص، مخنیوي او درملنې په هدف لمانځي. د زړه له ناروغي وروسته سرطان د نړۍ په کچه تر ټولو وژونکې ناروغي ده. تاسو د سرطان ناروغي په اړه څومره پوهیږئ؟ دغه ناروغي تر کومه حده د مخنیوي او درملنې وړ ده؟ څو ډولونه لري؟ کومه بڼه یې تر ټولو خطرناکه ده؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د علي آباد تدریسي روغتون د سرطاني ناروغیو د مرکز عامر او د سرطاني ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالمنان باوري. لنه کمرغه چې ډاکټر سی باوري هم سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر سی ستړي مشهي راځي په فایل کې په دې خبري وکړو چې سرطان ناروغي څنګه رامنځته کیږي او د نړۍ په کچه دا مهال ولې تر ټولو دویمه لویه وژونکې ناروغي بلل کیږي؟
سلامونه اونې کیسلی جناب لیدین صاحب، ډیره مننه چې موږ تم په دې پروګرام کې تاسو دې ګډون بلنه راکړه. نو او ټول اوریدونکو ته تاسو د دې پروګرام له طریقې سلامونه انیک پرځین وړاندې کوم. سرطان رښتیا لکه تاسو ویل، سرطان یو وژونکې ناروغي ده، او سرطان ناروغي چې دی خپل د انسان په وجود کې کله چې د انسان د بدن او حجرې غیر نارمل حجرې په غیر نارمل ډول سره یا وده وکړي زیات شي د تا سرطان ویل کیږي. نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړل چې سرطان ناروغي په نړۍ کې د زړه ناروغي نه ورسته دوهمه ناروغي ده چې خلک وژني، دغه ناروغي د انسان په مختلفو برخو کې پیدا کیږي او د تشویش وړ خبره ده. او مخکې لا دی چې د سرطان په اړوند وګورئ، د سرطان د ورځې په د منځلو په اړه بحث وکړو، ضرور دی چې د سرطان د ناروغي په اړوند یو عامه پوهاوی رامنځته کړو چې څنګه خلک وکولی شي چې د سرطان ناروغي په اړوند پوه شي او څنګه د هغه اراز علایم وپیژني، او همدارنګه د سرطان ناروغي لپاره د دوی غدیدګات سوي چې موږ سرطان ناروغي واقعا د تشویش وړ خبره د افغانستان کې.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې، مننه لاندې مقدمه او دا چې تاکید وشو چې عامه پوهاوی باید ورکول شي، لکه څنګه چې د دې ورځ شعار هم دادی چې د فبروري په څلورمه د روغتیا نړیوال سازمان بیلابیل روغتیایي مرکزونه او روغتیا پالان خلکو ته د سرطان په اړه عامه پوهاوی ورکوي، ځکه چې عامه پوهاوی په دې ناروغۍ کې ډیر مهم او اړین دی، او د سرطانونو یو شمېر بڼې داسې دي چې کله مخکې نه تشخیص شي درملنه امکان لري او درملنه پیچلې نه ده، اسانه ده. په دې برخه کې به وروسته خبرې کوو، ځکه زموږ هم هدف هم دا دی چې خپل اوریدونکي خپل افغانان د دې ناروغۍ د عامه پوهاوي په اړه باندې یو څه سر ورخلاص کو، او هغه ناروغۍ چې په سر کې تشخیص شي که هر مریضي وي که سرطان وي که نور وي، درملنه بیا اسانه او له پیچلتوب نه وځي. مننه ډاکټر صاحب، دغه سرطانونه که په باڼو باندې هم وي شو په سر کې څو باڼې لري او کوم ډولونه داسې دي چې په افغانستان کې ډیر لیدل کیږي نظر نور نړۍ ته؟
جناب لیدین صاحب، سرطانونه خو د انسان د هر غړي جدا جدا سرطان دی. مثال کیدلی شي سرطان په مخ کې رامنځته شي، سرطان په سینه کې خصوصا په ښځو کې رامنځته شي، او سرطان په د سږو د کولمو د برخې د معدې او د مری د برخې سرطانونه رامنځته کیدلی شي. په دې کې د دوی وخامت په کوم یې ډیر وخیم دی، هغه د هماغه غړي په هغه د نازکتیا پورې اړه لري. مثال د دماغو سرطان چې دی دا نسبتا ډیر وژونکی دی. او بل یو مهمه خبره دا چې د سرطان په اړوند چې کومي بڼې ډېرې په افغانستان کې په خزو کې د سینې سرطان واقعا چې ډېر زیات دی، او دوهم قدم کې د مری سرطان دی، او په نارینه وو کې د مری او معدې سرطان ډېر دی، او دا پیښې په افغانستان کې زیات دي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې، راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکول که څنګه چې تاسو هم تاکید وکړئ چې هڅه وکړو چې د همدې ورځې په مناسبت خلکو ته یو څه عامه پوهاوی ورکړو تر څو دوی سره مرسته کړي وي چې لږ تر لږه هغه سرطانونه چې د درملنې وړ دي هغه په وخت تشخیص شي، په وخت درملنه وشي. ورځو اوریدونکو ته نوبات ورکو. یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی، ستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
سلام علیکم لوډین صاحب، صالح بخیر.
و ډیره مننه سلامت اوسې، تاسو کوم ځای نه اړیکنی ولې او د سرطانی ناروغي په اړه مشخصه پوښتنه لرئ؟
سلام احمد عادل د روزګان څخه خبر کوم.
خا مهرباني وکړئ عادل صاحب.
مزه ډاکټر صاحب ته سلام نه وای، ډاکټر صاحب ته پوښتنه ده چې په افغانستان کې د دې مرزي علاج کیږي که نه کیږي؟ بل دغه شي چې معنا دغه مشتره وشي چې پر کوم برابر څنګه انسان تخته کیږي، څنګه خوړو سره ده موږ انسانان سا وکړو، چش خورو چش نه خورو، چې خدای هم د دې ناروغۍ څه وساتي. او بل دغه راته وایي چې په افغانستان کې دې درملنه کیږي که نه کیږي، په نړۍ کې کیږي که نه کیږي.
ډیره مننه. کور ودان عادل صاحب له روزګان نه چې اړیکه مو ونیوله، پسله پورې پوښتنې وې موږ ولیکلې، حتمان به وروسته ځوابوو. بل اورېدونکو ته نوبات ورکوو. ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ.
السلام علیکم. ګلالای ترین د کندهار ازادي راډیو ټول کارکونکو ته ډاکټر صاحب ته سلامونه په درنښت کوم. د ډاکټر صاحب سره ما پوښتنه وه، شل کال کې د نامه د غوټې لوړ لکه د ګوج سار دغنی قدار یو منده کپتان سوی ده زما، نو ما دا خو به خطرناکه نه وم، پر هغه حال نه ځینې په عذاب یم. دا یو شل کال کې زه په پاکستان کې اوسېدلم. د هغه رئیس
ښه دغه مرۍ یا مرغړی چې ورته وایي د بدن په کوم ځای کې مو دی؟
لا د نامه غوټۍ چې لوړه ده بس لکه د ګوج سار دغنی قدار پر هغه حال ولاړ دي، نه غټ شوی دی، نه درد کوي، نه شی کوي، کار ورسره کوم، خواري کاږم، پالم، پر موچ کې مال. نو دا خو باینده داسې تداوي غواړي که نه؟ دغه پوښتنه وه ډاکټر صاحب.
ښه، ترین صاحب تاسو راسره په لیکه کې پاتې شئ. زه به ډاکټر صاحب نه هیله وکړم چې تاسو سره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب، تاسو د ترین صاحب په پوښتنه باندې پوه شوئ که غواړئ اضافه معلومات ترې واخلئ؟
بالکل. نو دغه چې د ده کوم مرغړی په حساب یې وخیلو، دا چې دی شل کلی چې وتلي او زیات شوی نه دی، کم شوی نه دی، دا انشاءالله مشکل نه جوړوي او کوم خطرناک څه نه دي. او دا کېدلی شي چې دغه ډېر وخت چې د پوستکي کې داسې احساسېږي د مرغړي په شان، هغه د چرب یا شهم وي چې دی لاندې راټول شوي وي، هغه انشاءالله عادي دی. دومره د تشویش وړ خبره نه ده.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ترین صاحب ډېره مننه چې اړیکه مو ونیوله. کور ودان، وروسته به ستاسو پر دې ستونزه باندې ډاکټر صاحب نور رڼا هم واچوي ممکن.
السلام علیکم.
ډېره مننه. بل اورېدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ. مهرباني وکړئ غږ مو سټوډیو سره واصل دی، خبرې وکړئ.
السلام علیکم. محترم تاسو ته جوړه اعلان وو روز او رسد په جامو کوټه کې زما یو پوښتنه وو محترم دی او سیاست په اړه کې وځنه.
مهرباني.
دا پرې ټول مریضان تاول خو په جل کامل خط نه شي وو ګرځي، زه یا څوک دې مرزې نو ساتي. اول زما څه څه دې خپل پاک دې چې هغه د مرزي تیر کړی ده. دا ما به ډېر په سختو څنګه باندې جنازه پانه کې عملیات هم لو کو او بیا خوشاله يم. دې بيته ټول تسلي مسلم راغلي خو چې درې سلو کال کېږي چې مطلب دې تسونو متنه دي کېلي او د وطن د خارج ته تللي دي. خارج کې دي داګه دا معاینات اوس کول پکار دي کنه دي؟ یکم معاینات ولا څه کوم معلومات څه کیږي؟ هغه د مرضی په څیر دا څه شوی دی کنه دي؟ دې باره کې موږ پوښتنه کوله محترمه.
استاسو زوی چې عملیات مرته وکړه د کوم ځای سرطان درلود چې بیا تاسو ورته عملیات وکړه؟ سلامت اوسئ. دغه اورېدونکي غږ سم نه راځي ما ته، خو دومره په پوه شوم چې زوی ته سرطان ناروغي پېښه شوې وه، بیا یې عملیات کړی. له عملیاتو وروسته زوی رغېدلی دی. اوس پوښتنه کوي چې آیا تعقیبي معاینات وکړو ورته که نه؟ کور ودان راډیو ته غوږ شئ، حتمن به وروسته درته ډاکټر صاحب ځواب درکړي. یو بل اورېدونکی هم راخلو، بیا راځو ډاکټر صاحب باندې چې دا پوښتنې ډېرې نه سي، بیا به اورېدونکي وروسته نور راواخلو. ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ.
السلام علیکم. لدین صاحب تاسو ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته او خاصتا د فدر ور مننه ډاکټر صاحب سلامونه وایم.
کور ودان تو خې سب سړی مشه مهرباني.
مننه. یو خو زموږ یو ډیرو انډیوالانو مفته پیشنهاد کړی ده چې تاسو د روغتیا د ژوند شتمني په وخت کې د دغو مرضی لپاره یو متخصص ډاکټر میلمه کړي چې هغه د دغه اولاد سینه کې دی یا تین یې په دې هکله دا پیشنهاد مفته سوی د ستاسو خوله راډیو سره را دي تلري. نو په بل هفته کې تاسو داسې ډاکټر پیدا کړئ چې هغه د دې اولادې په باره کې نو یو شر معلومات ورکی او دا پیشنهاد دا او یو برا سو دیتا سرستان سرطان وسیله زیات پیدا سوی دا مستم انتخا کی هم دا وجود لری خطر دی را حدسی مر احساسو او وینو یا دا دا نسین خلق یا پبل تعبیر سپینگیری خلق دیر مرزی سر دیر مخامخ تیر نو زوانانو تا دیر کم پیشیش خو بیا هم دا غسی دا غو سر هم زوانان هم و سر مخکیر نو مرل محترم دا سر سر دا خدا پستن دا سید افغانستان پا کم روختن که یا پا کابل یا پا کندهار که دا سی مرکز تا سی مرل هغو سر پرابی تکسو او بل دا مرض ساری دا یا په بل تعبیر اخستون کوي ده او ارسي ده او که ارسي نه ده په میراث د یو چا ته پاتېږي نو دا زما پوښتنې دي. مننه.
کور ودان توخي صاحب ډېره مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب محترم. تاسو حتمن دا پوښتنې ځان سره لیکلي دي او اورېدلې مو دي، ما هم ځان سره لیکلي. نو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، زه مایک تاسو ته سپارم. تاسو دغه د اورېدونکو د روزګانې چاړي کې نیولې وه تلا محمد عادل بیا ترین صاحب او دغه راز توخی صاحب ته دا پوښتنه کې ځواب کړئ.
نو اول اوریدونکو پوښتنه خو دا ځواب دا وی چې د سرطان تداوی چې دا درې برخې لري، چې یو د جراحي برخه ده او بل د داخله کیموتراپی یا ټارګټ تراپی یا هورمون تراپی. دغه دی یعنی داخله د تدا کیموتراپی یا په عام اصطلاح واکسین چې ورکول کیږي دا برخه. او دریمه برخه شواده پدې کې دوه برخې په افغانستان کې جراحي او په د داخله کیموتراپی برخه کې یا ټارګټ تراپی هورمون تراپی کې پدې کې مشکل نشته. او په تشخیص کې هم مشکل تر ډیره نه وي، څه دونه زیات حل لري. او بل پات شو دریمه برخه چې هغه شو دی فعال لپاره بیا مریضان بهر استول کیږي، بیا هغه تداوی لپاره امکانات افغانستان کې نشته. دا یو مسله. او دوهم مسله د دویم اوریدونکو چې کوم کتله لرله یا مرغړې لرلو په اصطلاح په ګېډې په برخه کې، دا چې د وینا په اساس چې شل کال کې چې نه زیات شوی نه کم شوی دی، دا کېدای شي د جلد لاندې شهم راټول شوی وي او ډېر د تشویش وړ نه دی. او کچېرې دغه برخه زیات زله او سایز یا د اندازې زیات زله او درد پیدا کولو کولی شي چې د ډاکټر ته لاړ شي، هغه به معاینه کوي او ځینې کچېر ضرور ځینې معاینات ورته کوي. او کچېر ته د شک کوم د کومې ناروغۍ ورباندې کوي، هغه کولی شي چې هغه تخصصي مرکزونو ته معرفي کړي. خو د ده په وینا انشاءالله کوم د تشویش خبره نشته. او دریمه موضوع چې دریم اورېدونکي کومه پوښتنه وکړه، په دې کې سرطان ناروغي چې دی له یو کس څخه بل کس ته نه ځي، ساري نه دی. او د یو بل پوښتنه چې په یوه وخت کې وکړه چې کولی شي یو پلارونو نه بچیانو ته لاړ شي، یعنی ارسي په حساب چې وي چې ارسي دی. او دې کې ځینې ناروغۍ شته چې په دې کې دغه د فامیل یا د کورنۍ تاریخچه ډېر رول لري چې حتمي نه ده چې سل فیصده، ولې کمه فیصدي یو خطري فاکتور دی. یعنی کېدلی شي چې هغه څوک چې مثلا یو اوله درجه خپلوان چې د سینې سرطان ولري، هغه کې د اوله درجه خپلوانو کې د سرطان د پیښېدو چانس زیات دی او دغه خطر پکې زیات دی. او حتمي نه ده چې باید په هغه کې سل په سلو کې د سرطان رامنځته شي. نو دغه ارسي ځینې برخې کې کېدلی شي او ساري نه ده، یو کس نه بل کس ته نه ځي.
بله، او یو بل اوریدونکو چې غاګي هم سم نه راته، زه په خبره ډیر پوه نشول، مزکه دغه کیفیت خراب وو، خو یوازې دومره ویل چې زوی په دین اروغي باندې اخته وو، بیا عملیات ورته کړی، عملیات نه وروسته روغ شوی دی. آیا وای تعقیبی معاینات ورته ضرور دي؟
حتماً هر سرطان ناروغي چې هر ډول دی تعقیبی معاینات د ګایډلاین مطابق خپل معاینات لري، چې هغه درې میاشتو کې شپږو میاشتو کې کال کې باید یو خپل معالج ډاکټر سره باید په تماس کې وي تر څو دغه ناروغي بیرته راستنه نشي. ځکه د دې ناروغي یو مهم خاصیت دغه دی چې بیرته راستنه.
و مننه کور ودان ډاکټر صاحب اوریدونکو ته وروسته لګ نوبات ورکوز یو بل پښتنه کوم دلته غي اوریدونکو هم مخکې ورته اشاره وکړه ستاسو په تبصره کې هم معلومه شو چې دغه سرطان یا پښتو کې چورته چنګاخ وایي یا په انګلیسي کې هم کانسر بولی دا خبره د انسان حجرې چې کله زیات شي په وجود کې نو دغه سرطان رامنځته کیږي او غیر خیم په دې انزور کې ښکاري چې د انسان په وجود کې تقریبا په اکثر ځایونو کې یو ډول دانه چې هغه دانه به داسې ډېرې بیلابیلې ریښې چې هغه حجرې دي په عام اصطلاح کې ورته ریښې وایي پیدا کوي. یو اوریدونکي هم مخکې پوښتنه وکړه، ما سره هم دا پوښتنه ده چې تر ډیره لامل څه دی چې د انسان په وجود کې دغه حجرې زیاتیږي او بالاخره سرطانونه رامنځته کیږي. دا د انسان په وجود کې لد باندې نو دغه یو څور دننه کیږي، کوم ویروس غوندې یا باکتریا غوندې او کنه خپل وجود کې مثلا په خپل سر دغه سرطان ناروغي یا د سرطان زړی را پیدا کیږي.
دا موضوع داسې چې د انسان په مختلفو برخو کې د انسان حجرې په معمولی ډول سره د زیاتېدو په حال کې دي، زیاتېږي. نو دا د دوی زیاتېدل یو کنټرول له مخې ترسره کیږي، د دوی زیاتېدل په یو کنټرول کې دي. کله چې یو حجرې ته دوه حجرې جوړېږي، دوه څخه څلور حجرې جوړېږي، دا د خپلو هغه سیل سایکل چې ورته وایي خپل دوره سر تر سوی. نو په دې دوره کې چې کله یو حجره په دوه حجرو لونو حجرو تقسیمیږي، دلته د دې زیاتې دل یا په دوه حجرو باندې ویشل، دا د لکه ما مخکې ویل چې د سایکل کې چې کله مخکې ځي نو دا کنټرولیږي، تر کنټرول لاندې وي. یا کله چې له یوې مرحلې څخه بلې مرحلې ته ځي نو په دې په منځ کې یو چیک پوینټ موجود وي چې تر څو دا حجره په عین وخت کې وګوري تر څو نارمل دی او که نه دی. بیا لاغې نه وروسته مسلسل ډول سره بل چیک پوینټ ته رسېږي، هغې نه وروسته بل چیک پوینټ ته رسېږي تر څو دغه د ویشل کېدو مکمل شي. کله چې دغه چیک پوینټونه ستونزه پیدا کړي، دغه چیک پوینټونه خپله پروټینونه دي، په دغو پروټینونو کې ستونزه پیدا شي، دا تزینی دی هغه ډی ان ا جین موټیشن له وجې وي، او یا مثلا ځینې وایروسونه دلته مداخله وکړي چې دغه چیک پوینټونه چې د حجرو نارمل پروسه پکې چیکیږي دغه له منځه لاړ شي. نو کله کله په دا غیر نارمل حجرې له دې برخو څخه تیریږي، چون دلته دغه چیک پوینټونه خپل کار سم نشي ترسره کولای. کله چې غیر نارمل حجرې دوران ته یا حجروي مرحله ته داخله شي نو د دوی حرکت، د دوی زیاتوالی لا پسې سری کیږي. کله کله داسې کیږي چې دغه مختلف لاملونه خصوصا وایروسونه کولی شي چې دغه پیښه رامنځته کړي. نو په نارمل ډول سره حجرې زیاتېږي، ولې که دغه حجرې غیر نارمل بڑا اختیار کړه او په غیر نارمل بڑا اختیار څخه وروسته یې دغه د دې د دوه سرعت زیات شو لکه کنټرول وته، نو حجرو زیاتوالی چې هغه نارمل حالات نه زیاتېږي، یعنی وایي په ځای کې دي چې سل حجرې مثال تولید شي لزره حجرې تولیدېږي، چې دا حجرې د یو تومور په بڼه را څرګندېږي. کله چې تومور په بڼه را څرګندې شوي دلته دوه کار رامنځته کیږي، یو خدای چې د دوی خپل تکثر او بقا لپاره باید زیات غذایی مواد مصرف کی، چې وجود د غذایی کمښت سره مخامخ کوي، او عین وخت کې د دې کتلې رامنځته کېدل کولی شي چې مقابل د څنګ غړې میټیله کړي او د هغه وظیفه ګډه وړې کړي. او په عین وخت کې مثلا موږ د مری سرطان وایو، کله چې مری سرطان رامنځته کیږي په دې کې چې کله د حجرو شمیر زیات شي دلته یو زخامت رامنځته کیږي ډبلوالی، چې موږ بیا ډوډۍ نشو تیرولی، چې ډوډۍ نشو تیرولی نو موږ د غذایي کمښت سره مخامخ کیږو. نو په دې مورد سره کولی شي چې مختلف لاملونه، وایروسونه او ځینې جینټیکي بنیادونه دغه کار رامنځته کړي، او حتی ځینې بکتریاوې هم کولی شي او ځینې نور خطرې فکتورونه. مثلا موږ د سیګرټو یادونه کوو چې صحت لپاره مزید د سرطان رامنځته کیدونکي دي، او همدارنګه نور د ځینې داسې ځایونه چې مثلا چې هلته په کاري ساحې کې ځینې کاریګر ورسره مخامخ کیږي، ابسټولس په نوم ځینې مواد چې سږو ته داخلېږي د سږو سرطان رامنځته کوي. مختلف فکتورونه دغه نارمل پروسه برهم کوي ګډوډوي او په نتیجه کې د سرطان رامنځته کېدو باعث ګرځي.
کور ودان ډاکټر صاحب دلته پر پښتو فیسبوک پانه باندې هم دوه اوریدونکو همدا پوښتنه لیکلې و، نو په دې لچه د دوه اوریدونکو چې امین الرحمن زادران دی او ګلستان صادق دی د دوه اوریدونکو پوښتنه جواب شوی وي. تاسو ډیره ښه تشریح کړه. وروسته به الګ زر په دینه خو نښانو هم تم چې کله دغه حجره زیاتېږي د انسان په وجود کې او دیو غده یا هم دیو تومور شکل نیسی د انسان په وجود کې نور کوم نه خنی خانی څرګندېږي. خو اوریدونکو ته نوبات ورکو، راځي چې د دوی پښتنه تل مخته لمړیتوب لري. د دوی پښتنه واورو بیا به هم داسې مخته ځو.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده. شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم. د 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
استری مشای روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غواګی. تاسو کوم ځای نه اړیکنی ولې او کومه مشخصه پوښتنه لره؟
سلام علیکم قدرمن
لودین صاحب. علیکم السلام استری مشای.
محترم
مہربانی
مہربانی مہربانی محترم ڈاکٹر درمال یا واکسین جو شوی
کور ودان عابد صاحب سلامات سے پزړه پوری پختنه وی درمل او واکسین هغه سدی چې وروسته ما هم غوښتل پختنه وکم خو خدای چې تاسو دغه پختنه مطرح کړله. ډاکټر صاحب د عابد صاحب پختنه ته براشو که څه هم هغه لومړی برخه د پختنه مخکې جواب شو چې څو ډولونه لري، هغه تاسو ویل چې د انسان د وجود هر برخه ممکن په سرطان باندې اخته شي او هر برخه په بیل په بڼو کې حسابيږي. خو دغه د عامه پوهاوی یادونه وکړه چې عامه پوهاوی څومره مهم دی او د عامه پوهاوی په برخه کې وای اساسي نقش څوک لري او دغه راځي ویل چې اې د نړۍ په کچه درمل یا واکسین ورته تولید شوی دی د سرطان درملنې ته کنه.
بالکل دا ډیره مهمه خبره ده چې دا باید په دې باید سره پوه شو. دا نړیوالې ورځې د سرطان د نړیوالې ورځې چې څلورم د فبروري د هغه مقصد هم یو یوازینی او مهم مقصد یې همدا عامه پوهاوی دی او موږ هم په دې برخه کې ډېرې ستونزې لرو. بدبختانه په افغانستان کې چې کله یو ناروغ په اطراف کې پیدا کیږي هغه خاول د دې ناروغۍ د اولو علایمو او نه خو څه خبر نه وي، نو دای تر ډیره وخت پورې ډاکټر ته نشي تللی او کچیرې ځینې نخې نښانې په کې راښکاره کیږي په کلي کې هغه رواجي ډاکټر یا کوم د دمزري دې خلکو ته مراجعه کوي چې بیا په دې ناروغۍ د علایمو لپاره هغې له خوا ځینې سپارښتنې ورته کیږي چې په دې کې تقریبا یو 15 میاشتې ځای کیږي، بیا راځي د ولسوالۍ ډاکټر ته او یا د ولایت ډاکټر ته راځي او هلته هم ډېر سطحي برخورد د دې مریضانو سره کیږي چې هغه په دې معنی چې ناروغ په ځینې هغو تداویو او دواګانو باندې اچول کیږي چې هغه د دې ناروغۍ سره ربط نه لري، یعنی تشخیص یې غلطیږي تر څو چې موږ ته مریض را رسیږي تخصصي شفاخانو ته. په دې تقریبا یو کال تیر شوی چې هغه ناروغي ډیر پرمختګ کړی وي او پیشرفت کړی وي. او دا ډیر مهمه خبره ده چې موږ څنګه کولای شو چې یو خپل میاندې خویندې خپل ورونه خپل پلارونه د سرطان د ناروغۍ په لومړنیو نښو باندې پوه کړو. او دویمه خبره دا چې کله دې په نښې پیدا کیږي دوی باید چا ته رجوع وکړي او آخره کې د هغوی تداوی او تشخیص خبره کیږي. اول په دې چې موږ ډېر ورسره په موږ ډېر ورته په اندېښنې کې یو د عامه پوهاوي په اړه خو موږ سره چې ډېر نقش لوبولی شي هغه زموږ د مسجد د ملا امامان دي، هغه علما دي، هغه د پوهنتون او د مکتب استادان دي، هغه زموږ د کلي ولس هغه ځوانان دي او سپینګیری دي چې په کلي ولس کې نفوس لري او هغه کولی شي چې خلکو ته په دې اړه یوه لارښوونه وکړي تر څو په دې برخه کې ستر ستونزې راکمې شي. دا ډېر یو مثال به زه تېرې ورځې د نن ورځې یو مثال درته ووایم. یو ناروغ دی چې هغه له پکتیا راځي، هغه یو کال مخکې سرطان تشخیص شوی، ولیدي هلته یو دمګري ته ورځي، هغه د یو کال دته دمونه توصیه کوي چې نن ورځ ما ته مریض راځي او مریض چې ګورم د معایناتو نه وروسته ناروغ دغه ناروغي چې د سینې سرطان یو سږو ته ځیګر ته ټول هډوکي ټولو برخو ته خپریږي او ناروغ ډېر په بد وضعیت کې راځي. نو دغه هغه څه دي چې موږ باید اول په دې برخه کې مبارزه وکړو، عامه پوهاوي کې. او کله چې عامه پوهاوي کې موږ مبارزه کوو، اول عامو خلکو ته، دویم قدم کې زموږ ډاکټر صاحبانو څخه مې هیله دغه دی چې کله تاسو د داسې یو ناروغ سره مخامخ کېږئ چې په دې برخه کې تاسو له سرطان سره مشکوک کېږئ چې دا ناروغ سرطان ګواکې سرطان ولري، ناوی نه هیله دغه دی چې دغه د سرطاني مرکزونو ته راوستوي. دا د دې یو لنډ مثال. یو بل داسې بیانوم چې یو ناروغ د مثال کله چې راځي غیر تخصصي شفاخانو ته راځي یا غیر تخصصي ډاکټر صاحبانو ته راځي، هغه که چېرته د سینې کتله ولري، مخکې له دې چې د هغې معاینات وشي، د هغې ناروغۍ نوه معلومه شي، د هغې ناروغۍ سټیجنګ یا هغه مرحله معلومه شي، ډایرکټ له هغې ته یوه جراحي پروسه اجرا کیږي، پروسیجر ورته اجرا کیږي چې دغه وروسته چې معاینات په موږ ته مریض راځي، چې مریض دغه معاینه چې کله چې دوی دغه کتله اخلي 50% یې معاینه کوي، خو 50% دا معاینه کېږي هم نه. کله چې دوی تشخیص راځي سرطان، د هغې نه وروسته موږ مرکز ته مراجعه کوي چې موږ هغوی ته ځینې نور پرمختللي تشخیصي معاینات ورکوو، سی ټي سکن یا ام آر آی معاینات ورکوو، هډوکو ته رسیدلی او د بدن نورو برخو ته. نو په دې برخه کې ضرور نه و چې دا مریض باید عملیات شوی وای. نو اول د عامو خلکو لپاره عامه پوهاوی، دویم د ډاکټر صاحبانو لپاره که څوک چې ما غږ اوري دا ډېره اړینه دی چې سرطان ناروغ چې مشکوکېږي ورباندې چې سرطان دی، هیله مې دغه دی چې هغه د کابل کې تخصصي روغتونونو ته رالیږي تر څو کله کله کم کومک چې جراح یا ډاکټر صاحب کوي فکر کوي چې دې سره زه کومک کوم، هغه په داسې یو مل پرکټس باندې بدلیږي چې ناروغ ژوند او حیات ته هغه کولی شي چې د پایته کې کېږدي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه. هغه د پوښتنې یو جز پاتې دی، وایي درمل او واکسین ورته شته که نهشته؟ که تاسو
په دې برخه کې زموږ خلکو چې دی دغه یو تعبیر غلط تعبیر شوی، دا خبره چې دا واکسین دی، دا اصلا واکسین هغه څه کوي چې مخکې له دې چې ناروغي راځي یو ځینې مواد د واکسین په نوم زر کېږي تر څو هغه ناروغي انسان ته بېرته نه شي. خو دغه چې دی د واکسین په نوم چې موږ خلک یادوي، دا کیموتراپي دی. کیموتراپي چې دی شته، هغه د ناروغانو ته په مختلفو ستیجونو په اساس تدبیکیږي او ناروغ ورسره شفایت کیږي. او غیر د دېنه د دغې ناروغۍ ځینې ریسپټرونه او ځینې نور ځانګړنې چې پیتالوژي معایناتو کې موږ ګورو، د هغې مطابق ځینې ټارګټ تراپي، هورمون تراپي یا دغه هغه درمل هم شته دي چې دا د ناروغۍ په ورکولو کې ډیر مرسته کوي او داسې مریضان مونږ ګورو چې 15 کال شل کال کېږي د سینې سرطان ناروغان دي او شفایاب دي او نارمل خپل ژوندۍ ته ادامه ورکوي.
کور ودان ډاکټر صاحب اوریدونکو نور هم په تمه دي چې ورسره خبرې وکړو. زه یو پوښتنه کوم اوریدونکو ته راګرځو چې مخکې توخی صاحب هم ورته اشاره وکړه، تاسو په علی آباد تدریسي روغتون کې د سرطان د مخنیوي یو څانګه لرئ، د کابل نور کوم روغتونونه دغه ډول فعالیتونه کوي یا دغه ډول خدمات وړاندې کوي؟ که چیرته اوریدونکي مشکوک وي، ځان باندې په ځان باندې شک لري، خدای چې همدې مرکزونو ته مراجعه وکړي. کوم روغتونونه دي ډاکټر صاحب؟
یو روغتون د سرطان ملي برنامه چې مخکې په جمهوریت شفاخانه کې فعالیت کولو، اوس د ابن سینا صدری ابن سینا په تعمیر کې خپل فعالیت کوي، او په کابل کې یو دا دولتي مرکز دی، یو د علی آباد دولتي مرکز دی. دین غیر په اطرافو کې یو په مزار کې دولتي مرکز دی چې ابن سینا حوزوي روغتون کې موجود دی، او یو په هرات کې حوزوي روغتون کې هلته یو مرکز شته دی. دغه څلور مرکزونه دمګړې په افغانستان کې فعال دي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه، سلامت اوسئ. راځئ چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو هم ماشاءالله زیات دي او ټول په زړه پورې پوښتنې لري. راځئ چې د اوریدونکو سره خبرې وکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له آزادۍ رادیو نوري.
السلام علیکم لوزین صاحب محترم، نیک هیلې تاسو ته او تاسو محترم امام متفسر
ته. و ډیره مننه کوم ځای نیمه اړیکه نیولې، او تاسو هم کوم پوښتنه لرئ؟
ابو سعید نیازی هم لقمان ولایت الینګار ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. متخصص صاحب څخه یو پوښتنه لرم. زما مورجانه تقریبا یو 15-16 ورځې مخکې دا یو برس نه وینه تلله، بیا موږ کابل ته انتقال کړه. کابل کې نو موږ ته بس معاینات لیکل د ایم آر ای او نور پتالوژي معاینات، خو بیا په معایناتو کې نتیجه معلومه شوه چې دا برس کینسر لري، ملګنسي. بیا نو تقریبا د شپږ شپې مخکې په جمهوریت شفخانه کې ورته عملیات وکړو، اوس یې نو عملیات په خیر سره خلاص شوی. متخصص نه دغه پوښتنه لرم چې دا نور کیموتراپي ته ضرورت لري او که نه؟ او نور د محترم اوریدونکو ته یو پیغام لرم چې زمونږ په افغانستان کې ماشاءالله ډېر متخصصین شته، ډېر په اخلاص، ډېر په مینه محبت خلکو ته تداوی کوي، او مفت عملیات هر څه انشاءالله امکانات زمونږ په وطن کې اوس شته. د موږ مخکې به دا فکر کوو دا امکانات به په افغانستان کې نه وي. زما مور جان از خپل اور سره کابل کې و، ما ټول ډاکټران ډیر په اخلاص او ډیر په صداقانه سره خلکو خدمت کوي.
ډیر مننه نیازی صاحب، سلامت اوسئ. کور ودان دا شکر چې ستاسو مورکۍ روغه شوې ده او پر وخت مو اقدام کړی دی، یعنی ډیر مو ځنډول نه ده. سلامت اوسئ په دې چې اوریدونکو که تاسو هم خدای مکړه دغه ستونزو سره مخامخ کیږئ. ناروغي در راځي، هغه وخت نه ګوري، زمان نه ګوري، او ستاسو شرایط نه ګوري چې د تا اقتصادي وضعیت ښه ده، خراب دی. نو هغه راځي، مصیبتونه دي راځي، پیښیږي. نو ښه ده چې د ځان ساتنه فرض ده، سړی دفتن اقدام وکړي او درملنې لپاره لاس په کار شي. کور ودان نیازی صاحب، بل اوریدونکي بره واخلو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نوري.
خدا پاک دیمان قبل کا محترم اسدالله الدین صاحب، سلامونه تا ته وایم او ډاکټر صاحب ته علي دیوک شروع جوړ بس.
سلامات صحت ال صاحب، بخښي چې مخکې مو اړیکه سم نه و، په دې لچې دا ځل مو غږ صحیح وورو، ادامه ورکړئ مهرباني.
قربان سم، خدا پاک دې خوشاله ک. یو سلامات دوه صاحب ته وایم. لودین صاحب محترم، د ډاکټر صاحب محترم صدری پښتنې لرم، دا چې تاسو موضوع په سرطاني مریضي باندې راګرځي، او خدای خدا پاک جل جلاله د ټول مسلمانانو څخه دغه پټ لري کې کبه څوک تاسو ته خدای پاک جل جلاله د اجل شفا ورکړي، خدای دې مسلمانان په دې مرزي نه اخته کې. محترم اسد الله الدین صاحب، زما یو ملګری و 13 ورځې ما ته زنګ والی د غلور ولایت څخه، د فراده ولایت دغه د وسپونی پولیس کې ګولې چې په دغه باندې لکه ډاکټر صاحب چې اشاره ورته وکړل چې په خلکو کې اما په هوایم نشته. نو ماته ویل چې اتل صاحب ماته ډیر کسان وایي چې دغه د پولیس کې ګولې د وسپونی د سری ګولې په اکثره دولتي کلینیکانو کې ورکړي د مېرمنو ته. نو خلک په مسجد کې ټول کسان وویل چې دغه دوه ضرر لري، تاوان لري. په دغه کې د ډاکټر صاحب ته اما په هوایي اوریدونکو تبار کې د ازادي راډیو داسې کور دی چې نه اوري، او په سرطاني مرضي باندې دغه درته وایم محترم اسد الله الدین صاحب چې دا تاریخ چل لري کنه لري. مثال کړه چې کا پخته یا مثال د خبرې پلار پخته شوی د وخت په تیرېدو سره، یاد د پاولادو کې، یاد د پلمچانو کې، څو کېدای شي پخته شي. او دوم پښتنه مدار محترم اسد الله الدین صاحب چې دلته په افغانستان کې خصوصا د ازمیر په جنوبي ولایت هلمند ولایت کې په سرطان مرزي باندې چاخته کیږي اکثره د میډې په سرطان باندې ځوانان اخته یا سپینځي د تخو مرکزان اخته یي. لامل د دې چې شنیاري د خلک خوراکو ته تملرنه نه کوي. مثال د خبرې کبل تشويش دي د دوه پرتل نه ډاکټر صاحب اجازه واکې ډېر خوشاله سم دي
کور ودان سلامات او سیاتل صاحب د کورنۍ تاریخي په اړه مخکې ډاکټر صاحب وضاحت ورکړي چې یو څه رول لري ارس یا کورنۍ تاریخچه. اما ډیر نه بیا به هم ډاکټر صاحب ته ورسته نوبت ورکړو چې لاندې درته جواب درکړي. یو بل اوریدونکو هم راخلو د سره به خبرې وکړو چې منتظر پاتې نشي. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. غاګ مواصل دی استودیو سره. غاګ مواصل دی وروره خبرې وکړئ. دغه اوریدونکو فکر کوم بل چا سره خبرې کوي. اوریدونکو استاسو غاګ موږ سره وصل دی لطفا خبرې وکړئ. زه فکر کوم دغه اوریدونکو زموږ غاګ نه اوري. بیرته بل اوریدونکو ته نوبات ورکو د سره خبرې وکړو. او غاګ ما اورو. مهرباني ستړي مشي.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي.
وعلیکم
السلام. وعلیکم السلام.
سجلاله جن صاحب سلامونه تا ته او تخنیکي همکار او داسې ډاکټر صاحب ته وایم. واقعاً سلطان ناروغي ډېر څه ده په دې افغانستان کې او درملنه څنګه امکان لري او څه لاره او چارې موږ ته ډاکټر صاحب راوښي. واقعاً بل از موږ په کورنۍ کې یو دانه فضا وسی د سلطان ناروغي له امله وفات سره ډېر کابل کې بوتله. کابل نه وروسته زیارتو ته بوتله. زیارتو وروسته هم دته مدد نه فضا به وفات سره.
خا بس الله پاک دې تاسو ته اجرونه درکړي چې دغه میرمنه وفات شوې ده په سرطان ناروغي باندې. کله چې سرطان یا هر بل ناروغي پرمختګ کوي په وجود کې بیا نو وجود ورسره کمزوري کیږي. د وجود مقاومت صفر کیږي. بیا نو هغه درمل او درملنه هم کوم ځای نه نیسي. نو راځي چې ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو. ډاکټر صاحب اوریدونکو خو زیات دی. راځي اوریدونکو به دقیق منتظر کو چې دا پوښتنه ډیره زیات نشي. دغه ابو سعید نیازی ورور چاړي کني ولې وای مورجان ته عملیات کړی دی د سینې یا د تی سرطان درلود. اوس وای لنې کمرغه چې خسبې ده. فقط پښتنه دا وچا یا وای کیموتراپی یا مغه د موږ تاسو په افغانانو کې د واکسین پونم باندې عام دی د سرطان ناروغي په برخه کې دا وای ورته وکو ادامه ورته ورکو کنه.
بالکل. نو په دې کې مهمه مسله دا ده چې کله یو مریض عملیاتي عملیات نه ورسته پیتالوژي نتیجه راځي هغه مطابق هغه پیتالوجیست چې جنګ ورته وایي هغه ورته کیږي. د هغه ځانګړنو په اساس مریض ته کیموتراپی هورمونل تراپی ټارګټ تراپی دا ټول ورته ورکول کیږي. خدای دې د خپل ډاکټر صاحبانو سره چا چې کوم ځکه عملیات شي هغه سره په تماس کې وي او عین وخت کې نور خلکو ته دا وایي چې سرطان ناروغي باید تر ډیره وخت کلونی کلونو وخت لپاره باید ډاکټرانو پر تعقیب لاندې وي. او دویم کلم چې هغه یو بل ورور پښتنه وکړه چې پولیک اسید ګولې زنانو ته ورکول کیږي. هغه زنانه چې خصوصا د هغه د ماشومانو د زیږیدو په عمر مرحله کې هغه لپاره دا ګولې ضرور دي او سرطان باندې کوم اغیزه نشته چې سرطان پیدا کی هغه لپاره کوم خطر وي.
کور ودان ډاکټر صاحب دا پښتنه مو خده چې جواب کړل. ځینې وخت د دوا او پاړه باندې هغه څوک متاسفانه سرګندونه کوي چې هغه نه تبابت مسلک وي نه تبابت لوستي وي. اما خپل ممکن په سلګو نظر کسانو کې یو کس باندې او دوا ناوړه غیظ وکي. اما دا بیا په دې معنی نه ده چې دغه دوا پاړه باندې دي یا د مخ درملو پاړه باندې دي نور څوک قضاوت کوي. عام کسان چې مثلا تبابت مسلک نه وي او زموږ تاسو په ټولنه کې دغه شایسته چې ځینې وخت ځینو ناروغیو پاړه باندې حتی د کورونا پاړه باندې لا هم ډیرو خلکو نه منل چې کورونا دغه سی ویروس راغلی وي دغه سی وبا راغلی وي. مګر ومریدل چې په افغانستان کې د مغې وبا پر مهال باندې څومره کسان مړ شول. ډیر دغه کسان و چې سهار به پاسې دلی مثلا د فیسبوک دغه پاڼې بل فوتې اعلانونه نه ډکې وي. او که چیرته احتیاط سوی وای تدابیر په نظر کې نیول شوی وای شاید د ډیرو کسانو د ژوند د مرګ مخه نیول شوی وای. په هر حال او ډاکټر صاحب تاسو به خپل تبصره پی وکړئ. د معدې د سرطان په اړه هم تل څه پوښتنه وای چې د دې لامل څه دی. آیا خوراکونه دي یا اوبه دي؟ ځینې وختونو کې خصوصا په لویو ښارونو کې پاکې اوبه هم نشته. پاکې اوبه ډېرې کمې دي چې وڅښل سي.
یو خبره دی غبل روز ته بیا دویمه خبرم توصیه می داده چې هغه میاند چې کوم اولاد ولري په ګډه غی لپاره پولیکسید ګولې په اولو 12 هفتو کې بيخي ضرور دي کچیرته کوم امور دا ونخلي نو کېدل شي چې هغه ماشوم یو قسم مریضی پیدا کی سپینه به پیدا ورته وي چې هغه د ملا صحه کې د ملا تیر بند چې دغه سم نه بندیږي او دا بیا ډېر مشکلات راځيږي او مریض حتی د مرګ وخت سره مخامخ کولی شي ماشوم نو مسله پکې مهمه او دویم د معدې په اړوند د معدې او خصوصا د معدې او مری ترمنځ د کومه ساحه ده دغه ارتباطي ساحه ګاستروزوپیجل جنکشن چې ورته وایي دغه سرطانونه په افغانستان کې بيخي زیات دي په دې کې موږ ډېرې وخت چې مریضانو نه تاریخچه اخلو موږ عجیب او واقعیت سره مخامخ کیږو حتی یو میاشت مخکې یو مریض چې 40 کلن مریض وو یعنی دا ډېر کم عمر دی او دا ډېر حیرانوونکی دی چې هغه د مری او د معدې ترمنځ دغه برخې سرطان ولري نو هغې نه پوښتنه وګرځېږنو کې اکثره چې زه ناروغانو پوښتنې کوم اوله پوښتنه خو زه ډېر وخت دا کوم چې ګرم شیان ډېر ګرم شایان او یا مثلا ډیر ګرم چای څخه نه څخه اکثره وایي چې موږ د اخوري باندې خلک دي چې موږ ډیر بیړوي او زه چې ګرم یا چای ونه څخم ما تندنه په ماتيږي ما هغه شتامنه په ماتيږي نو په دې اړوند اکثره مریضان چې د ناروغي سره مخامخ کیږي ډیرې داسې وي چې هغه سیهي یو خو دا خبره ده چې دوی د لایف سټایل چې ورته وایي د ژوند طرز چې څنګه مخکې لاړ شي دوی ورزش وکړي دوی سیهي خواړه وخوري او په یوه وخت کې دوی خپل وزن کنټرول کړي دغه شیان نشته او په یوه وخت کې کله کله د سپیلوري چې موږ خلک ډېر کم فکر ورته کوي دا پراتلونکي کولای شي چې د معدې د سرطان یو خطري فاکتور ثابت شي او ثابتیږي هم بل په دې کې هغه څوک چې وزن زیات دی دوی اکثره له دې نه شکایت لري چې ترخی اوبه مې خولې ته راځي نو دغه ترخی اوبه چې بار بار د معدې نه راځي مری ته او یا دغه جنکشن ته چې ما مخکې ارتباطي ځای ته دا په مکرر ډول سره د ټروما سره مخامخ کیږي تندې سره مخامخ کیږي په اخر کې دا د سرطان لامل ګرځیدلی شي نو ښه خبره دغه ده چې موږ د خپل روزمره ژوند کې دغه خطري فکتورونه چې کوم شته دي دغه ډیر کنټرول کړو او راکمې کړو چې په دې کې بیا هم هغه مهم برخې ته راځو چې عامه پوهاوی بیا په کې ډیر کم دی حتی چې څوک په دې مرض اخته کیږي هغه نه دي خبر چې زب سرطان اخته یم یعنی مخته او د مخنیوي حل لارو پاړه خو بیا یو بل ګام موږ نه لري دغه موضوع او بل یو مهمه خبره چې غواړم زیاتونه وکړم یو برخه چې موږ ډیر سطحي برخورد ورسره کوو ټول ملت سره هتي برخورد ورسره کوي حتی زموږ صحیح کارکونکي هغه تور زیړی او سپین زیړی اکثر دی جګر سرطانونه هپاتوسیلر کارسینوما چې ورته وایي هغه په مریضانو کې تقریبا 80% نه 90% مریضان چې د جګر سرطان ولري هغه یا تور زیړی لري یا سپین زیړی لري نو هغه بیا په خپل کورنۍ کې دا خبره پټوي چې یاره ګواکې زه تور زیړی او سپین زیړی لرم باید چاته ونه وایم او په عین وخت کې د کور نور غړي د دې واکسین د دې تور زیړی سپین زیړی د واکسین په اړه بيخي معلومات نه لري حتی دا یو بيخي دغه موضوع د تشويش وړ نه بولي نو دغه موضوع ډیره مهمه ده په افغانستان کې ډیر په سرعت سره مخکې روان دي تور زیړی سپین زیړی چې لاس پنځه لس کاله وروسته د سرطان لامل ګرځي نو خپل دا خبره مې اضافه کوم تر څو دې برخې ته د خلکو توجه زیاته شي
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب کور ودان دغه د سرطانونو لپاره ډاکټر صاحب تاسو هم اوس په دې تبصره کې ورته لنډه اشاره وکړه چې ځینې وخت انسان نه پوهیږي چې ګواکې د په وجود کې د سرطان هغه کوم زړی چې دی هغه راشین سوی دی هغه د واده په حال کې ده کله چې هغه زړی غټیږي واده کوي تومور جوړوي مثلا داسې دانه جوړوي هغه ته بیا نو وجود پوهیږي چې یو بیگانه شی په دننه کې جوړ سوی دی چې بیا هغه اثرات هم ښکاري انسان ورسره کمزوري کیږي انسان ورسره بی اشتیاقیږي هم دا ده چې ډوډۍ نسی خوړلی هضم نسی کولی نو ډاکټر صاحب دغه عمده نښې نښانې یا اساسي نښې نښانې کومې دي یو خو دا ده چې د نورو هیوادونو پرتله زموږ تاسو په هیواد کې دغه کلنۍ معاینات چې دي دا کم دي حتی که فیصدي وباد شاید 2% خلک یا 15% خلک هم په کال کې په خپل سر ډاکټر ته مراجعه وکړي چې زما مثلا دغه کرنی معایناتو کې ځکه اقتصادي وضعیت خراب دی یا هغه روغتیايي سیستم هم داسې نه دی چې مثلا د بیمې سیستم دی ټول خلک له جیب نه پیسې لګوي لګښت کوي له شخصي جیب نه نو کومې نښې نښانې انسان په ځان کې وګوري او په ځان باندې باید شکمن شي چې ممکن زه دغه سې کومه ستونزه ولرم هغه عمده نښې نښانې د سرطانونو د جوړېدو په وخت کې په وجود کې کومې دي ډاکټر صاحب
جناب لودین صاحب دا ډېره مهمه خبره ده سره دې چې د سکرینینګ سیستم چې تا یادونه وکړه د دې حتی په لندن یو کې هم د درې سرطانونو لپاره سکرینینګ شته دی چې یو د سرویکس دی یو د سینې دی او بل د کولمو دی د نورو لپاره سکرینینګ سیستم هم دومره شته نه او نه دومره مؤثر دی په دې کې څو خبرې ما ته زه غواړم چې یادونه وکړم اول د سینې سرطان کله چې یو مور په دې پوه شي چې سینې کې یو غوټه دی کتل دی نو هغه دی بې پروا نه بولي حتما دی یو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړي او بل دیوه مهمه خبره ده چې د سینې اکثره کتلې چې دي سرطاني کتلې دا درد نه لري نو چې درد نه لري هغه ترې غافل کیږي او بل کچېره په تخرګونو کې یا مثلا مابینی ساحه کې او یا په غاړه کې کومې غوټه یا مرغړی را او احس کیږي نو دا دې هم ډاکټر سره و مشوره وکړي او ډاکټر مشوره دې حتما واخلي او بل دې مری سرطان پاړون کله چې ناروغ دا احس کله چې وبین تیریږي ډوډۍ سخته کله ډوډۍ نتیریږي وچه ډوډۍ نو دا دې په دې پوښي چې دا دې مهمه علامه دې مری دې سرطان دې دا دې ډاکټر سره مشوره وکړي او بل هغه میندې چې 50 کلونه عمر زیات اغه میاشتنی عادت محور چې اغه ملري اغه میان د کچیر ته د خونریزه د لمنې خونریزه سره مخامخ کېدل اغه دې هم یو ځل د متخصص ډاکټر باندې ځان ګوري او دې کې به پروايي نه کوي د سرطانونو برخه چې د سینې د مړی د ځینی لمپماګانې چې ما یې د غوټو یادونه وکړه په مړی او د سرویکس کې دا ډېر مهم دی او بل کچیر ته یو ناروغ د ډاکومنټل سره وینل لري او یا قبضیت لري ډیر وخت شدید قبضیت لري دا هم د کولمو د سرطان په اړوند ځان دی غمه کی
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې په دې لچې دغه سپارښتنه چې تاسو وکړي اوریدونکو په پام کې ونیسي نه یوازې دا چې په پام کې ونیسي بلکې اوریدونکو تاسو کولای شئ چې دا له نورو ملګرو سره له خپل خپلوانو سره له کورنۍ سره شریک کړئ ترڅو دغه د عامه پوهاوي کوم هدف چې دی هغه ته هم ورسیږو او د ژوند په اوږدو کې موږ کولای شو چې د انسانانو ژوندونه د انسانانو ژوند خوندي کړو او د انسانانو د ژوند خوندي کول چې یاد انسانانو د ژوند ساتل اول خدای دی چې تر ټولو لوی ساتونکو زموږ رب الله جل جلاله دی ام اورس بیا انسانانو ته هم الله پاک داسې ورتیا ورکړي چې کولای سي په ځینو اقداماتو سره د مریض ژوند وژغوري چې هغه زموږ استاد او روغتیا پالان او د ډاکټر صاحبان دي چې باورې سبي او بیلګه ده چې نن راغلي دی زموږ تاسو سره خبرې کوي یو ساعت خپل ځای کړی سره لدی چې په افغانستان کې موږ تاسو پیږي چې دغه وخت د ډاکټر صاحبانو د کار وخت وي د ډاکټر صاحبانو د بزنس وخت وي اما ډاکټر صاحب باورې او ورته نو ډاکټر صاحبان دي الله پاک ژوند لري چې راضي موږ سره برخه اخلي او خپل ایماني دنده مختوړي تر څو خلکو سره مرسته وکي ډاکټر صاحب کور ودان سلامات اوسې اوریدونکو ته نوبات ورکو د خبرونه حمله کې شی به پاتې دی په دیل چې دا با سره به وکولې سره ټول کو سړی مشه روغتیا د ژوند ستمنو پروګرام له ازادي رادیو ناوړي
السلام علیکم ډاکټر صاحب محترم سال جوړ طبیعت شته
و ډیر مننه کوم ځای نه مالک نه ولې اړیکه مو سم نه ده کله اند خپل پښتنه مطرح کړي
د تخار ولایت نه یو
ښه مهرباني وکړي
ډاکټر صاحب ما یو بچای دا تقریبا د دلستو کولو دا نو دای ډیر خوراک ش خوراک خوري په صورت کې مرز هم نشته خوراک ش خوراک خوري عقل نه کوي وزن نه کوي غوښه نه اخلي ګټ دا رقم دنګل ته چې ګر سره به خل دنګلواله ګر سره کتل نه وتر دي
څومره کلو د غاګ مخ کې سم نه و عمر څومره ده
عمر د لاسو کلو نه ډاکټر
لاسو کلو نو او 100 کلو وزن لري
وته یا 30 کلو وزن لري
اتلس کیلو وزن. مننه کور ودان سلامت اوسه. وروسته به ډاکټر صاحب لاند تبصره پیو کی که زه هم فکر کوم د داخلي ډاکټر صاحبانو اړوند راځي. خو وروسته به ډاکټر صاحب وایي چې اتلس کیلو وزن په لس کلنۍ کې آیا نارمل ده که نه ده. فکر کوم ډېر تشویش وړ خبره بنې. سلامت اوسه. بل اوریدونکو هم راخلو. بیا اوریدونکو سره مخه ښه کو. راځو بحث راټولو. ستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم محترم اسد الله لوجن صاحب. سلامونه قبول کرو. رسنګ په خیره
و ډیره مننه. خدای مراول کوم ځای نیمه اړیکنی ولی او په لاندو کې خپل پښتنه وکي.
و په لاندو کې محمد اشرف حق دوست د اوله سره سلی کوشش کوله کوم موټر د په انتظار نه سوروره. یو وخت یو وخت د تخنیکی همکاران ته واش کله کله کې پر وخت زنګ وی نو پښتنه د براسمه لوجن صاحب
مهرباني وکي. حق دوست
مننه محترم لوجن صاحب ډاکټر صاحب ته ډېر سلامونه وایم. ټول اوریدونکو ته ملګرو ښه خبرې وکړلې ماشاءالله. زه یو دا پښتنه ځینې لرم ځکه چې موږ اوریدلې دي چې دا خو ډېر یو خو دغه مریضي ده چې پر انسان باندې راشي دا پاک دي انسان ځینې وساتي. موږ اوریدلې دي وای دا په اصطلاح باندې په دا بدن کې دا سریشي علاقه نو دا څه خبره ده پښتنه لرم یعنی دا د سرطان دانه چورتوای په بدن کې د ریښې علاقه نو زوام چې دا تر کومه ده پر صحیح خبره ده او کچیر صحیح وي نو زوام چې اوس خو وسایل ډیر دي معنا او په خاطر باید د دې د ریښو یا د تداوی یا د بدن د غړي څخه دغه دانه استکیږي کنه استکیږي دا امکان لري.
بله
او دا ریښه تا او کناست دا پښتنه دي
نه کوم ودان. حق دوت صاحب سلامات اوسئ.
ډاکټر صاحب محترم صدر رادیو د لارې بازور ته واژم
کوم. مننه کور ودان سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب پلان وکړي چې د اتخار دی اوریدونکو او د حق دوت صاحب پښتنه جواب کوي بیا به بسره راټول کو.
مننه نو د اتخار اوریدونکو ځواب خره دی چې د تغذی اسوي تغذی ماشومان ستونزم یو ستونزه دی چې هغه د ماته د سرطان اروان کوم خاص چې نه ښکاری هو بیا هم د ټول شي اطفال کوم متخصص سره شریک کی او په دې اړه ډاکټر لاسه کی او دوهم قدم چې د بل ور د دې ناروغه مهم ټکی هم د سرطان چې داري شي کوي په اصطلاح د بدن نور غړو ته ځي او اوس انقرات د دې په موینا شته دي او تر ډیره هغه پورې ډیره درملنې د امکان ور دي.
بله کور ودان راځي. ډاکټر صاحب چې باس سره راټول کوزب په پای کې داسې یو پښتنه وکم چې څوک تر څو د ژوند پوګدو کې هغه سرطانونه چې د درملنې وړ دي د مخنیوي وړ دي د هغو مخه ونیسو. لاندې سپارښتنې مو ممکن ځینې مسایل پکې تکرار هم وي چې بحث کې شوی وي اما خدای چې سره راټول کو یو دوه درې څلور سپارښتنې به مو څه وي ډاکټر صاحب.
اول دی سیګریټ او تمباکو د استعمال څخه جدن مخنیوي وکړي شي او دوهم قدم چې ورزش وکړي شي او صحیح خواړه دي برابر شي په عین وخت کې دي اما په هوای څوک چې پیږي نور ته دی وایي په دریم څلورم خبره دي انکانات پاړه دي تور جوړې سپین جوړې پاړه دي خلک اما په هوای تر لاسه کی او کڅو چې لري باید ثابت شي او څوک چې نه لري هغه په کورنۍ کې باید واکسین وکړي او په عین وخت کې کچیر ته د لمړنۍ نه خو سره څوک مخامخ کیږي کوشش دی وکړي چې متخصصینو د سرطان متخصصینو ډاکټر سیبانو څخه ډاکټر لاسه کی.
بله ډاکټر صاحب کوم کسان نه کینی خانی په ځان کې ګوري د سرطان کوم ولایتونو کې داسې روغتونونه نشته چې حساب پرې کیږي او دوی ورته مراجعه کولای شي؟
نو په هر ځون کې او په ټول ولایتونو کې خو ولایتي شپخانه شته. ولې په افغانستان کې په کابل کې دوه مراکز چې ما مخکې یاد کړل یو په مزار کې او بل په د مزار حوزوي روغتون کې او بل په د هرات حوزوي روغتون کې د سرطان د برخې ډاکټر صاحبان شته دي. کوشش دی وکړي چې دغه ستونزه د همدغه د سرطان متخصصینو سره مخ شریک کړي. ما مخکې ویل چې کله کله ناروغ چې غیر سرطاني متخصص ته ځي په ځای دي چې ګټه ورسوي حتی هغه ډیر توان ورسوي.
بله د خوړو په برخه کې ډاکټر صاحب تاسو لاندې اشاره وکړه چې کله ناکله سور چای یا سری اوبه څښل یا جوش اوبه څښل هم نقص لري. آیا نور خواړه هم څه چې نقص لري او د سرطان لامل کیږي؟ په لاندو کې ډاکټر صاحب
بالکل دا خبره دی غږ غذا کیفیت ډیر مهم دی او ځینې کسان دې چې کوي چې ځینې دې څو ورځې خواړه خوري مثال درې ورځې دوه ورځې مخکې خواړه بیرته ګرموي هغه یې خوري په دې برخه کې هم او بل کوشش دا وشي چې ځینې دغه مشروبات او دغه شیان ځینې ډېر پرهیز وکړي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم. سلامات اوسئ. کور ودان په زړه پورې سپارښتنه وي. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام چې سرطانی ناروغي وته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل میلمه دالیا با تدریسی روختون د سرطانی ناروغي او د مرکز ل عامر او د سرطانی ناروغي ل متخصص ډاکټر عبدالمنان باوري صاحب نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او دا خبرونه مو لا پسې ښکلې کړه.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده. شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین امزای له فرانسې نه وسلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم. ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له اوو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له آزادي رادیو واوري.